ملکیانو ته ډیره زیاته مرګ جوړه واوري. خبرونه لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیرې کور ته راستانه شي. رویل کلیر ډیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ دوه لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بېلګې دي. خپرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کیږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
دوستانو زموږ غل ازادي رادیو خاوري، البته یو تصحیح غواړم وکم په دې ځکه چې په بخښنه سره ما مخکې د موسیقي پروګرام اعلان کړ، خو نن د جمعې ورځ ده او موږ د معمول سره سم په دې ورځو کې د ازادي مجله لرو. البته زموږ د رادیوي ادبي مجله ده چې د کابل څخه زموږ همکاران جوړوي، په ترې ولاندې وقفه ورسته به وره
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
بیا هم خبرونه انتشار اغلاست اوس به د جمعې په ورځ باندې د ازادي رادیو مجله وورو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې اومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې ده چې
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې د پام نه وو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسۍ په وسیله د فکر ژورو تخت کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر هس کولای شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکي او د دغه لوري په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوی نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول می فکر درته نو اوس می د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوی دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک می وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهرتلام کې د بیرې ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیرې ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیرې ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیرې د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیرې په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیره اونۍ په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شعري ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شعرونو دویمه ټولګه ده چې تیره اونۍ یې د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړي شعري ټولګې شعرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعرۍ ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاد غونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. او په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لوحو سماونې ګډ کمیسیون غړو په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسیون غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسیون ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شیوی لری کړی او پر ځای په ملی ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسیون په دوامدار توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملی ژبو ولیکي.
تیرونی په غزنی کې یو شمیر خزینه شاعران راټول شوی وي او د سولې په نوم یې یو ځانګړی مشاعره کړي. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه د لزګونو خزینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شیر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرم او زړه راښکونکي موسیقي هم غږیږي. په اتاق کې تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینه والې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. ډیوه ستانکزۍ دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سولې باندې ډېره اغیزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته آماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړی او دښمنان هم دی غواړو چې بالا بسته مونږ صلح غواړو جګړې بسته جنگ بسته زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده هغه ګلالۍ ماشومې هیله یه ده هغه ګلالۍ ماشومې هیله رحم وکړه ورکې د سولې راشه.
نظیفه صالحی هم د دغه مشاعرې برخواله ده. دا وایي په دغه مشاعره کې ګډون یې د سولې ژغ پورته کول دي.
بله مشاعره سدی په ټولنه کې د خصن ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعری چې د په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعرانی را ټولې شوی و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ یعنی مونږ د سولې غوښتونکي یو او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسؤلینو پورې ورسوو.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کی وی ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کی وی رد چ په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی کرخه به می ورانی وی تقدیر به می کوټه کی وی هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی ولی څنګه چا دغه تفسیر به می کوټه کی وی زب اخیری زګروي کوم سترګې به کته کړم ختم بروانی وی او تقریر به می کوټه کی وی تا د لاس زخم به می سر ته دی کینې وی ستا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کی
یاد مشاعره د تیر شنبه په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریات لوري جوړه سوې و. د دغه امریات امیر فرید احمد عبیدی ازادي رادیو ته وویل له دغه مشاعره څخه مخه د شذو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دی. د وای دلته شذې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا ډول غونډې او مشاعره د هغې لپاره جوړول اړین دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی 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 والتیا لرله او په بار بار یې د مانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو نور جنگ نه غواړو. جنگ بربادي ده. د مو خوندې اومیندې کونډې شوې بورې شوې وراره شوې دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړې.
هنر جاج
ننګیال صاحب له تاسې به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواته چې هغه کلر دی کبر دی دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو.
چې نن سبا چونکه کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنږدې شوي دي، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادۍ شریکې دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې ستونزه جنجال راشي، نو په هغه کې بیا لارې وتړلې شي، څو ورځو لپاره څه مشکلات را پیښ شي یا په ویزې ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهحال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره په شار پې راولو چې مطلب د ویزې ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ راتګ کیږي. دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم لریوالی دی هغه به په دغه طریقه ورو ورو ختمیږي.
مننه بنیرې سب تاسو ترازو کڅام هنرمندان خدا پولی سره ماتي کړی دي چې د لره پښتونخوا کې و خسندر ویلې شي الته یو غزل ریکارډ شي نو خامخا به پښتونخوا ترازی دلته خلک اوري موږ ډیره بیلګې لرو. مسله د کتابونو ده د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي په پښتو ژبه لیکل شوی وي د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر کو څنګه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کی لمبی خبره دا چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبر وکړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې دا اوس پورې باغال ته ملاوي دا هغه نو هغه دا سی یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدل شي چې دا سره یو بل سره هغه په کېدل شي یو بل کتلې هم شیدل ته خلکو دا هغه تر صحیح اصل لیدل شي. دویم زما په دې کې هغه بدوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینس کې د کتابونو تبادله کیږي. دلته داسې کتابونه جوړ شي په میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان شی رسائی بہت آسان شی. دویم خبر عمدہ شی لگ نن سب چونکہ دا انٹرنیٹ دور دے دے سزون دی نو فرض کا داسے خس اکڑے شی او داسے لگ ڈیر پدے مانے کار اکڑے شی فعال عمل گری دا سوشل میڈیا پہ دغا باندھے او اگر داسے سائٹونا یا داسے پانی جوڑی کڑی چی اگر مواد چل تب پبلش کی یا پر کی اگر تا اگر اپلوڈ کی اگے مانے پراتے وی دغا شان دل تو ہم کدا خسی اوشی نو دی سرے سرے با دتلو راتلو نہ علاوہ کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ نلته مسلې دي د غپ مخ کې د کلینا خپل دی په خلک چې پراته دي هغه تکسر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخيږي. نو دا به کې اوداسي خاصه وي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سه کم کتابونه د هغه ځای کې نو دا ټول سيزونه به ولته خلک رسایي به وته وشي.
مننه ننګیال صاحب. دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو که چېرته وګورو په ځانګړي ډول په بره پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي. همدغه رنګه که چېرته موږ په لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي. که چېرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څه اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل دا خبره خو مو ښه خبره ده. اتفاق ورسره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لرې والی دی که نه. بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده د دې ځای پښتنو چې کوم نزدیکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی. هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامینینټ کلچر دي نو هغه په هغه رو رو حاوی کیږي او چې اړیکې نوی سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي. نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي.
او بل مسله په کې دام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه مزیر ډیر زړه تاثیر کوي یو ځای شي سره کېدې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور بشي دا بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې بد بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان له پخې
مننه بنیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړی په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ دا سیدھا چی چونکہ پکوزہ پختونخوا کے لگ منگ منگ چپ کم ماحول کی اوسو یا چپ کم ذائقے اوسو دا آگے لگ ڈیر مشکلات لری آگا مشکلات دا دی چی التمنگ مطلب اس زمنگ ریسنٹلی یو دا غروان دے یو سیمینار منگ کوپا افغان پیس کانفرنس بنو مانے آگے دا پارا منگ تا دمرا مشکلات دی چی آگا منگ مطلب پخپل سمے باندھ کوے نہ شو کنا منگ بیا دا چا گورنمنٹ یونیورسٹو سرا یا آگے پوہندون سرا رابطہ وکلا آگے پذریا باندھے منگی چتا سو بہرا اگواڑے زکش منگ کدا کار کو منگ تبھی حل تھا لگی مشکلات ادا کی نو آگا ادگی مشکلات ادا وجہ حل تک خلق چونکہ بیا سپریس کے دو والا خبر ادا آگی قوت دے داغی اخبل سسٹم دے نو آگے دا وجہ خلق لگ ڈاری گی چی لگا سے نہ چمنگ دا پہلو کو دا قدم واخ لو دے سر ابھی امنگ ترست مشکلات بھی لگ لگ دغا بکی گی نو کوشش روان وی کی گی چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاعر ہوتا او داسې خلکو ته بلنې ور کړی گی د زین خلک راضی هغه کی گی تر روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خو چې سمره پکار دی هغه نه دی زما خپل دی کی دا دغه دی چې پدې کی دلته بری پښتونخوا کی چون کی دلته هغه سيزونه نشته دی چې کم منګ باندې مشکلات دي قانون نشته دی نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کی زما مطلب دغه یاداش کیشته دی چې دوه درې زره داسې خسي وشو دی کسان اوڑی دا غیدل تدغو کی نو دا سمرا چی کئی دا ٹک دا روان دی خو زما خپل لگا دا دے چی دا دین لگ دی تا ذات اول پکار دی دا غی وجہ دا دا چی ال تا چونکہ آگی تا مسائل دی مشکلات تی نا نشی کے بے نو چی دی زیاد کئی نو دا غی سر با غتل تگ را تا گراش در شب زیاد وی خلق و خبری گی دل تا چی راشی نو دا دا با یو غٹ دا غوی
ننگیال سب غارم یو بلا پختنو کم چی د لری او بری پښتونخوا د پښتنو د ژبې ترمنځ هم تغییر ورستر بلې په زیاتېدو دی څنګه کولی شو دا تغییر کم کړو
بیا بزاخه خبرو کم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هل تکي خلکو ته دا ډېر یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغې کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ځکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي خو دا سیده چې په کار دا د زما دا خواهشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب کوي ټیکنالوژي یا یو ټکی یا یو د پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبرې کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي
فنکار زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او پڅند دي کې نور مسائل بمو خو چون زمنګ ټولنه په داسې حالت کې چې منګ پکې دنیا ته راغلی نو دغه واړه وو اوس تر څلوي خلنې تر عمر را ورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زموږ په هیواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ
همدا
جګړې او بدبختۍ او ناخوالې
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې دومره عمر دې درلوده
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې وم چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوی د کله ډیر موده پاتې کله بس به وخت راشي چې یو احساس ووشي چې یو غزل یا شعر ولي نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر
څومره شعرونه به لیکلي او کومه کومه برخه کې دي لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغیزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعر به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د پدې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو د غزلې عشقي غزلې چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده مې ډېرې زیاتې لیکلې
عشقي غزلې دې لیکلې دي خو د دې نه داسې معلومیږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه هم معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد به دې کړی انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په اخلاقو د انسان په کردار دا ټول هغه څه دي چې شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر اړکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وایي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به را ژوندۍ شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي به وایي چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ اغه ملکه چې دا غي کډه کړې ده یا مرشوي ده دې کې څه وجوهات ولې ملګری ته دا وایي
نو زما خو ملګری خو دې تل آباد وي مونږ یې همیشه ته فکر او زمونږ ورسره ټول ملګرتیا هم واقعنا زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څو زم شان جرنالستان دي څو لیکوالان دي څو نتاقان دي او خو په پرهنګي لحاظ باندې سره فکر وکړو زموږ ناشته ولر ټولم د سمګرو سره په ما باندې ډیر نه وکم کوي خو لکه دا سوال هغه ته په خپل واضح هره که تاسو وګورئ چې زه شاعر یم نو هغه مقابل جانب په دې پوهیږي چې دا شعر د سي یو مرحله لري ځکه تاسو د خوشحال خان خټک هغه مثال موریدل دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویل دي د ترڅنګ رحمان بابا خپل یو بیت ویل دی دا مطلب دی چې د درد د بیلګې خېږي ګنې سعود رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په زیاده او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دی نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړي هغه وخت دی ته ولیکي مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید شي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام چې شعر دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستړی شي کې
اوس یو غزل دی راته وې د مینې په باره کې دی ویلې وي
انوري صاحب څه دی وې دا ځل ک بیا یار بی وفا وخیږي
دا ځل ک بیا یار بی وفا وخیږي
او قسم دې مانه خو با سا وخیږي زما ساده زړه چې باور پی وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې تولې ټوکی ښکاری سلو کې وچرتا رښتیا وکیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کوم هر باغ د مینې نه تالا وکیږي ربا عجیب ده حیران پاتې یم منزل تلاره مې خطا وکیږي او دغه اخرنه بندې نور څه وای یار کمینه دی رښتونی اوسی د ملنګزه خو به پاوا وکیږي
دی غزل کې دی زیت ناهلی سرګند کړي دا د اغه مینا چې چا سره درلودله اغه نه ناهلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپل مینا کې ناکام شي هم داسې ده
ما درته یو چې شعر او شاعری و ته پته یو طبیعت یو الهام دی چې انسان ته کې یو طرف ته انسان یو چلی کې اوس که دې طرف شو چې جون کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي جون کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دی راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړوئ خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې چړي کلی ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یا رستاوي او نظر زماوي هو کنه څنګه ستاوي او سر زماوي او داسې وی جګړې ته هوشېګما غشې ستا باندې او ټټر زماوي او تبرانه څنګه بے غور شوي وي لګوندې کتاب باندې اثر زماوي او دا حد بدمینې لا اوچت وی ډیر ستا باور کچرته په باور زماوي چاته ملنګ زی سوي زلو خای او کومه دې یو کول شان دلبر زماوي
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلې دي کوم کتاب چاپ کړی که نه دی چاپ کړی
د نړۍ هرې برخې ته پرمختګ کړی دی نو شعر شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده او دغه مونږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې مونږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم د هغوی شعرونه ډېر هنري دي ډېر ارزښت لري که هغې په هر معیار ویلې که د مینې لپاره یې ویلې دي که د وطن دپاره یې ویلې که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلې دي مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده ډېره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان پشان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر و شاعري کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتما به یو کتاب شعرو ټولګه چاپ ځینې شاعرانو وس تاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي یو بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی یو چاپې سریزه او ما هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هېواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه مونږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې مونږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړې شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زمونږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خواندور چې نو اوریدونکو ته نه خواند وای
نو یو غزل به دوستانو ته وورو د سې دی وستا لپاره قربانی ته آماده یم ملکو مزان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان می وس رسیږي خو غیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاله کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا کتش په مسکو شونډو راته وویل اور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګ زیا صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتو یې اماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولګي
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړی چې په هنر یې بشپړ کړی د زرپاڼې په ننې پاڼه کې زموږ همکار او وګمه جبارخیل لرته کیسه کوي
زرپاڼه پسته چونډۍ شین سهار وو له عمره په خخزه د نانوایی تر مخ پر هواره تیګه کېناسته د چادرې له څلور کونجه سوریو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوتې یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله یوه دوې درې څلور ښځینه ځوان غږ یې واورېد دا ځای زما دی له عمره پخې ښځې ور وکتل یو څوک په شنه چادرۍ کې ولاړه وه په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې خزي پزه کش کړه سیګي د ډوډۍ له تاو د بویا ډکړل ګوتې یې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزي وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې پخوا اله د ناستې لپاره د هواره تیګه ایښې وه له عمره پخې خزي ور وکتل
نوی راغلی خزی ترڅنګ په هوار را بر ناستو. یو ما شوم راغی نان وای ته څو چړموړلې لوټونه ورکړل. لو عمر په خي خزی په خوار خپل وویل، هازو یا د ثواب لپاره خو یو ډوډۍ راته واخلم. ځواني خزی وویل، لکه چې په خوا دل چا څخه څه نه دی غوښتي، هر چا ته لاس منیسه. دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږ ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمامه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی، خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده، په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای کې یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، خیرن دي د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلی شوه، خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست، د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي، زړې ښځې په غوسه وویل. خو زه خیرات غواړم زه. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، مخکې د پام نه و. هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ یې هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهېږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړې دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. لما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو څه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دی. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونچ پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارې دو لغ اکثره د موټرو یو نیم هارن هم اوریدل کیده. په عمر د پخې خزی د غجیو ډک غک یې واورید. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې خزی خپل لاس له چادرې څخه راوستلی و. تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې خزی په غریو کې وویل، په لاړو می پاک کړ.
اسه به چمبه خام خالی دلیوی چمبه د خزینه ولسی موسیقي هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره خزي سندري وای. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې غني سندري له چمبه سره ویل دي. فرشتي مرسل نو موړي سره مرکه کړي.
معمولا دغه چمبه دا د خځې طبقې کار ده، دوی په ودونو کې او د خادې مراسمو کې دایره وای کنه. نو د نارینه له دایره سره څه کدا اوسره توي؟
دا خو ما شوق درلود داسې و چې ما کور کې د دریاو ما ته پلار وړو کوم د چمبه جوړ کړو. دا مې والا داسې مې ځای مې کړه جنکو به تنو نه کول ما به دریاو ته وایي یا به سندرې ویلې زه وړو کچم کنه. ته کار نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم هغه د زرب دول یا دیشه تبلی د کوم ضربونه دی نمونه دی دا مې زده کړو د رفتار مې زده کړو. خو ډیر کار مې د هندستان د هنرمندانو نه اخیسته ده.
کدی سره تو وایي چې تاسو په خپل څو سندرو کې له دایره یا چمبینه کار اخستای؟
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلې دي په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې دي. دریا سره مې ویلې دي ما ګلوړنۍ سندره چې هغه په دریا کې ټلویزیون نه چې نشېدله. اولین سندره د ټلویزیون چې جوړ شو نه وشو. اولین سندره وه چې دا نشه شوه دریا سره مې ویلې په ولاړې.
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وه چې له دایره سره مو ویلې که نه؟
دایره سره مې اولینه سندره د ټلویزیون نه راووته.
مخکې له دې چې خپلو خبرو ته دوام ورکړو، که تاسو نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که اوس ووایه، آیا امکان لري؟ ډېره مننه استاد. بېرته راځو د تاسې د چمبې ته که نه، که د دې په هکله راته ووایې چې دا د چیرې اخیستې ده دغه څه رقم چمبه ده؟
چې پخوانۍ چمبه یې ما وه هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړې. ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږو مې دې سما جوړېږي هغه داسې هغه ورکو علمونه ورکو زرکوب شي هغه سې ګرځای شي که نه. نو دا ما خپل جوړ کړو. بیا چې زه هلته راغلم خپل دریا هم هغه شې تاجکستان ته یو ټیم سره رانه د ما دریا چې خلک ولیدې خلک حیران پاتې شو. سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایې چیرې ده کنسرت خلاص و. ما ته یې غږ وکړ چې هلته راشه. ستړي مشې سره وکړې زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي، خو دا رقم چې ته دریا وایې دا ما نه ولیدل. نه ما ورته وویل چیرې دې زده کړه؟ ما ورته ما په خپل کور کې زده کړه، کوم استاد نه لرم، کلي کې مې زده کړه. ښه دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه. ته دوه کاره دې دینه اخلې امبم و زیر بم دا معنه ده که نه؟ دا معنه ده
دغه دایره وهل پار کلی او ار ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي.
ګوره چې زه کوم وایم دی ما بخي دنیا سره فرق ده.
تاسو فرق لري نور
چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا رواج دلته ډېر زیات. تاجکستان کې، ازبکستان کې، ترکمنستان کې، قزاقستان کې، قرغزستان کې په دې زګزدلن دلته دریا ډېر رواج دلته ارکسترا سره.
بله د میرمنو چمبه وهلو څومره تاسو په کار اثار وکایل کوې میرمنې نه موم زده که کوم ځي
دا ګوره ډېر زیات ما ویلي دا سندره د ښځو او د زه چې وایې زه داسې دا ګوره
دا مسلکي چمبه وهل دي
هو که نه مسلکي زه داسې وایم چې لکه تبلې غوندې وایم. دته کې دا وایم د درې ته مې تاسو وخت دا بل راپتا دی بل بل دا
سره هم د دوام
د ډول کې د درا
د درا د نومونه چا پیږي
د هندستان هی په نومه.
ها او بل څه رقم ده که دا مرکه په غي سندرې باندې ختم کړو چې د تاسې خپله ډېره زیاته خوښه ده او چمبې سره مې ویلې ډېر بخي.
نفر